السلام علیکم ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله د سات په خبرونه کوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د فبروري له شپږویشتمې څخه د مارچ تر دوهمې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 240 ملکي وګړي وژل شوي او 104 نور ټپیان دي. یو نامه ویلي په ملکي تلفاتو کې هغه کسان هم شامل دي چې د پولې له هغې خوا د غیر مستقیمو ډزو له امله زیانمن شوي او همدارنګه هغه کسان چې د هوایي بریدونو له امله ټپیان یا وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې دغه شمېرې لومړنۍ دي. افغانستان ادعا کوي چې پاکستاني ځواکونو ملکي افغانان په نښه کړي اسلام آباد دا تور ردوی. یو نامه د جګړې د درولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې دی چې دا تاوتریخواله چې اټکل کېږي شاوخوا 14400 کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان د خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی. هغه خلک چې لا هم د اګست او سپتمبر د پرله پسې زلزلو له اغېزو څخه د رغېدو په حال کې وو. یونیسف د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې پکې ویل شوي د افغانستان او پاکستان د جګړې له امله ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونیسف ویلي که څه هم دوی د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندوی ماموریت یو نامه او د ملګرو ملتونو له نورو شریکانو سره په همغږۍ د دغو راپورونو د تایید هڅه کوي، خو له اوسه څرګنده ده چې ماشومان درنه بیه پرې کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دا اداره وایي له سختو جګړو وروسته هغه کورنۍ چې تیر کال د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړوونکي زلزلې ژوندي پاتې شوې وې اوس ورڅخه د خوندیتوب لپاره پولې ته نږدې د بې ځایه شوو له کمپونو د وتلو غوښتنه کېږي. یونیسف له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې زغم وښیي، د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي او د نړیوالو او بشري حقونو د قوانینو له مخې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي که له پاکستان سره یې شخړې روانې پاتې شي په کابل کې به د پاکستان سفارت بند کړي. طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن سهشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت بندولو حتمی پریکړه نه ده شوې، خو ممکن داسې وشي. نوموړي دا هم ومنله چې پاکستاني الوتکو کابل ته نږدې پر بګرام پوځي اډه بمباري کړې ده، خو د سر او مال زیان یې نه دی اړولی. فطرت تور پورې کړل چې پاکستان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په بریدونو کې ولسي وګړي په نښه کړي دي. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت د بندې دود احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ادعا کړې وه چې په افغانستان کې په بمبارۍ کې په سلګونو طالبان وژړي، ګڼې پوستې او د وسلو زیرمتونونه یې ویجاړ کړي دي. طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې د پاکستان لسګونه پوستې او پوځي اډې نیولي یا ویجاړې کړي او یو نیم سل پوځیان یې وروژلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ بلوچستان لیبریشن آرمي وسلوالې ډلې ادعا کړې چې د پاکستان هغه وسرتیری وژلي دي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې نیولي وو. د بلتون غوښتونکي ډلې د مارچ په درېیمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې غوښتل یې د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو له لارې هغه بندیان تبادله کړي چې د خبرو اترو وخت ختم شو. د بلوچستان د ازادۍ پوځ ډلې په خوا د هغو سرتیرو یوه ویډیو خپره کړې وه چې په خپلواک ډول یې کروالی تایید یا ردېدل ناشونی برېښي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ډلې د پاکستان او امریکا لخوا ترهګره ډله بلل کېږي. د امریکا پوځي چارواکو د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په تازه بریدونو کې د ایران سپاه پاسداران، د قومندانۍ مرکزونه، د ایران هوایي دفاعي سیستمونه او همداراز د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د توغولو اډې له منځه وړي دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ یاسین کمپر ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي، د امریکایي ځواکونو په پرله پسې عملیاتو کې د سپاه پاسداران، د قومندانۍ او کنټرول تاسیسات، د ایران د هوایي دفاع وړتیاوې، د توغندیو او ډرونونو د توغولو اډې او پوځي هوایي ډګرونه له منځه وړل شوي دي. په همدې وخت کې سپاه پاسداران اعلان وکړ چې د سهشنبه په سهار د بحرین د شیخ عیسا په سیمه کې د امریکا پر هوایی اډې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د سپاه پاسداران له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې 40 بې پیلوټه الوتکې او 3 توغندي توغول شوي او ادعا کړي چې د اډې د اصلي قومندانۍ مرکز له منځه وړل شوی، خو دغه ځواک د خپلې ادعا کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه او د ازادي رادیو په نورو ټولنیزو شبکو کې شته. وړاندې پراپورونو کې به واورئ، په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پرله پسې اومه ورځ روانې دي. طالبانو حکومت وایي د پاکستان لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې.
په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ یو ستر لستنه ملکی او عام هوادوال چې تر 15 زیات په دې کې شجاع او ماشمانو په شهادت ورسول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي.
دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هره تاڼه کې، یعنی دو ته ټارګیټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ.
په پاکستان کې د نامنه او پاړه دی وی چړنې موندنې ښیي چې په دې هیواد کې په 13 فبروري میاشت کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په فروری کې د جنوري په نسبت هم په سکیورټي فورسز، خاص کر په پولیس اهلکارو حمله پر لپسې زیات شوې. باجوړ د خبر پختونخوا نور قبایلی ځلې چې په خیبر، مومند او شمالي وزیرستان شامل دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران تر ټولو سخت ګزارونه لا هم پلاره دي، او د افغانستان په اړه په یو راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپلو لونو تعلیم ته اندېښمنې دي.
ځینې داسې ځینې مالیدلي چې هغوی کستن په 5 صنف کې ځان ناکامه کړې چې موږ شپږم ته لاړ نه شو. که موږ لاړ بیا هم بیا زموږ شپږم صنف ختمېږي، موږ د ښوونځي دروازه نه شو لیدلی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پر اصل کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پر لپسې و مورز روانې دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستاني لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونه ما هم په دغو نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او د نښتو د سمدستي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. بل ورته د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف هم په روانو نښتو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ پیل شوې جګړه سه شنبه د هود یا کب 12 لا هم روانه ده، د دې نښتو د پاکستان د هوایي حملو له امله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ملګرو ملتونو دغه نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي خبرداري ورکړې او د پای ته رسولو غوښتنه یې کړې. په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولۍ یوناما سه شنبه د هود 12 په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د رواني فبروري له 16 د مارچ تر 2 د لومړنیو ارقامو له مخې لږ تر لږه 1,46 ملکي تلفات ثبت کړي چې په دې کې 2,40 کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1,40 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې د نښتو له پایله تر دې دمه د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د وژل شوي ولسي وګړو شمیر 110 او د ټپیانو 130 ته رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت سه شنبه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
تر نن ورځې پورې د پاکستانی پوځي رژیم له لوري په پرله پسې توګه د افغانستان هوایي حریم نقص کړی. په یادو هوایي بریدونو او د هوانونو په فایرونو کې په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 130 تنه ملکی او عام هوادوال چې تر 15 زیات په دې کې شجاع او ماشمانو په شهادت ورسول او 130 تنه نور چې د دې هم غوس اکثریت یې شجاع او ماشمان تشکیلوي ټپیان شوي دي.
نو موري دغه راز ویل په دې بریدونو کې د ملکی وګړو و ډیر شکورونه په بشپړ او 314 په نیمه ډول تخریب شوي. 12 دوکانونه، 19 جمعتونونه، یو مدرسه او دغه راز یو روغتي مرکز هم ویجاړ شوي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون لنډیوالې ټولنې غوښتي چې د ملکی خلکو په نخښه کول په کلکه غندی او په خبره د پاکستان د پاوز د دغه بی باکانه عمل د درولو غوښتنه وکړي. داسې مهال چې هغه اړه هم په وزیرستان او خیبر پختونخوا کې د طالبانو په بریدونو کې په کورونو کې د توغندیو د لګیدلو راپورونه ورکړل شوي. په انګور اډه سیمه کې استخباراتي چارواکو او ځایي خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د مارچ د 3 په شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې په ځینو کورونو توغندي لګیدلې، خو چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی اوښتی. خو د خیبر پختونخوا چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په صدوخیلو کې په دې شپه طالب ځواکونو په بریدونو کې د یوې ماشومې په ګډون 4 کسان ټپیان شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خبره کړې اعلامیه کې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتي چې د نړیوال بشري قانون په ګډون د نړیوال قانون تر چتر لاندې خپلو ټولو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي او د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. یوناما دا هم ویلي چې د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د لومړنیو راټولو شویو معلوماتو له مخې اټکل کېږي چې په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د دغه نښتو له امله له اغېزمنو شویو سیمو څخه 14,300 کورنۍ بي ځای شوی. یوناما دا هم ویلي د دغه نخوتو لامل په تورخم کې د بیړني روغتون په ګډون بشري او روغتيي بنسټونه او د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې IOM د ترانزیت مرکز هم زیانمن شوی. د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې کرخې ته نږدې په تګ راتګ د محدودیتونو له امله د بشرپالو د ژوند ژغورونکو خدمتونو او نورو مرستو کاری وړتیا کمه شوي. په ورته وخت کې د دغه نښتو له امله د قرباني شوي او کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي او عیني شاهدان پاکستان تورنوي چې د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کلي او کورونه په نښه کوي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکي شریف الله چې دوه ورځې مخکې د پاکستان د هوایي حملې له امله د یوې 15 میاشتنې لور او میرمنې په ګډون د کورنۍ څو تنه وژل شوي. ازادي راډیو ته وویل
پرسمې باندې وی چې جوړ تیارې روغلې بمباري د وکه یمو د خپل ودا په ګډون یو ملیر و دغه په ګډون باندې څور لاس کسونی په شهادت باندې ورسول. زما د تر زمان په دغه کې درې شیناوي او نور هلکان او دوه کسون زما دوه بچی پاتې دی او یو خزم یو مې د 15 میاشتې لیر و هغه په شهادت باندې ورسول.
د ختیځ ولایت کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ یو اوسیدونکي جنت ګل ازادي راډیو ته وویل چې دوشنبه د هوتی ولسمه په دې ولسوالۍ د تازه راسنو شویو کډوالو په یو کمپ د پاکستانی ځواکونو لخوا د توپونو ډزې وشوې.
سو ولاړو چې په دغه صحنه کې دغه یو مرمۍ بيخي زمونږ په منځ کې ولګېدل چې ما خپلم پروتو کا او غږ مې وکړ چې په دغه کې چې شو مخ نه راواړو زنانه مالا بچکلې خو دلته دغه څلور ماشومان چې دوه په زیب زې شهیدان شوی او دا دوه شدید زخمیانو. پاکستان پولیس پرخه کوي او عام وګړي په نه کوي کمپونه په نه کوي کلیوالی کورونه په نخه کوي.
پندې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومان او ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ماشومان د مرجوبلې د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که څه هم روښانه ده چې په نخدو کې ماشومان تر ټولو زیان ویني خو بیا هم دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سازوالۍ سره په ګډه د پاکستان د بریدونو له امله د ماشومانو د مرجوبلې د راپورونو د تایید هڅې کوي. د دغه صندوق له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې چې دوشنبه د هوتی ولسمه خپره شوې راغلي د کرخې بلې غاړې ته هم ماشومان اغېزمن شوي او اوسمهال د امنیتي اندېښنو له امله نږدې 1,300 ښوونځي تړل شوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو او پاکستان حکومت په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې یو وار بیا په یو بل د درنو ګزارونو او یو بل ته د تلفاتو د غوښتلو ادعاګانې کړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمي د هود 12 په یو خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې تیره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې کرښې ته نږدې 15 ځلې نښتې شوي او ادعا وکړه چې په دې نښتو کې د کرښې بلې غاړې ته د پاکستان ګڼې پوستې ویجاړې کړې او لسګونه پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې. نوموړي دا ادعا هم وکړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار، لوګر او پروان کې د پاکستان 3 بي پیلوټه او 2 کشفي ډرون الوتکې راغورځولي. هغه دغه راز وویل چې د دغه نښتو له پیله تر دې دمه 18 نه ډېر طالبان وژل شوي او له 2 ډېر ټپیان شوي دي. په ورته مهال د پاکستان حکومت هم په دې نښتو کې طالب لوري ته د زیانونو د غوښتلو ادعاګانې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې سې شنبه د هود 12 خپور کړي ویلي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو ګڼې حملې شنډې کړي او په تاروزي بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې. خو ازادي راډیو د دواړو لوریو دا ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د 2 نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند 2 مرکزونه په نښه کړي او 70 تنې وژلي. خو یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو په بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي. له تیرو څو ورځو ویل کېږي په پېښور، خیبر او د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرحت شینواري په رپورټ کې
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډېر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونز د افغان مجرمینو لپاره دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې یعنی دوه ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کیمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګارم دا دکانونه هم دي د خلکو کارخانې دي د خلکو پلازی دي دلته جایدادونه دي دا منګه لګیا یو د ورځې زمنګ سوداګانې نه کیږي منګه هغه زړې پیسې راوباس او دلته د ورځې مهاجرین لسوالا نیسی هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پریدي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته خځې او ماشومان بچي دلته پاتې سي دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې دا خود دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پاکستان کې د امنیو په اړه د یوې څېړنې موندنې ښیي چې په دې هیواد کې په تیره فبروري میاشت کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وایي چې د روان کال د جنوري د میاشت په نسبت د فروری په میاشت کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د بړ شوي کسانو شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی. د ادارې په وینا په تیر کال 2015 کې چې څومره ځانمرګي بریدونه شوي د هغې بریدونو 50% صرف د جنوري او فروری په دوو میاشتو کې شوي دي. د ادارې په وینا چې د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې 1,470 کسان مړه او 333 کسان ژوبل شوي دي. په مړه شوي کسانو کې 290 وسلوال، 690 عام اولس او 80 د سیکیورټي فورسز کارکونکي وو. پی آی سی ایس ایس وای چې د فروری په میاشت کې د عام اولس په مرګونو کې 22%، د وسلوالو په مرګونو کې 21% او د امنیتي ځواکونو په مرګونو کې 40% زیاتوالی راغلی. اداره وایي چې د فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا او خصوصا په قبایلي ضلعو کې د بریدونو له امله د مرګ ژوبل شمېرې زیاتې شوي او یوازې په خیبر پختونخوا کې 53 د امنیتي ځواکونو سرتیري او 6 عام اولس وژل شوي. اداره وایي د فروری په میاشت کې په صوبه کې 3 ځانمرګي بریدونه شوي چې 10 کسان پکې وژل شوي. په پیښور کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې پر لپسې د وسلوالو بریدونه سیوا کېدو له امله پاکستان د سفارتي خبرو په ځای په افغانستان کې د وسلوالو پټ ځایونه په نښه کړي او دغه عملیاتو ته د غزب الحق اپریشن نامه ورکړي چې لا هم روانه ده.
په فروری کې د جنوري په نسبت هم په سکیورټي فورسز خاص کر په پولیس اهلکارو حمله پر لپسې زیات شوې. باجوړ د غرنګ کومګو ګورو د خبر پښتونخوا نور قبایلی ځلې چې په خیبر مومند او شمالي وزیرستان شامل دي په کې ډېر زیات حمله وشي. د دې حمله روسو پاکستان دا فیصله وکړه چې دا حمله پر لپسې د افغانستان خوره استعمالیږي او دغه پلانینګ هر سال تکیږي. نو دغه وجه نه پاکستان دا لازمي وګڼله چې د دې حملو د مخنیوي لپاره د سفارتي جبې په ځای باندې د افغانستان سره د ټوپک وزور هم خبره وکړي. پاکستان الته ایئر سټرایکس وکړل او الته ایئر سټرایک نه پس چکلا د هغې د بدل اغوستو لپاره د افغانستان چې کوم فوج دی هغوی په پوله باندې د پاکستان باندې حمله وکړله. نو پاکستان د هغې په جوابي کاروایي کې د باګرام پورې، کابل پورې، قندهار، پنجشیر، لغمان او داسې نور ځایونه چې کوم دي چې چېرته د هغوی تنصیباتو هغه نښه کړل او دې وخت کې فی الحال یو نه ختمېدونکی جنګ چې کوم دی هغه په افغانستان باندې روان دی.
اداره د فروری په خپل راپور کې وایي چې بلوچستان کې د رد الفساد عملیات وروسته په بلوچستان کې وسلوال بریدونه کم شوي او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو سل شپږ اویا وسلوال مړ شوي. اداره وایي د کال 2018 د جنوري په اخري دوه ورځو کې په بلوچستان کې یو سل دوه اویا وسلوال وجل شوي، کوم چې د کال 2001 نه پس په یو میاشت کې تر ټولو زیات وسلوال وجل شوي. پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وایي چې د فروری په میاشت کې د ټولو غټ برید په اسلام آباد کې شوی چې پکې څلور دیرش کسان مړه او له یو سل شپېته کسانو زیات جوبل شوي.
په پاکستان کې د ناامنیو د زیاتوالي په اړه مو راپور واورید او اوس هم پر ایران د امریکا او اسرائیل د وروستي برید موضوع ته مخه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې پر ایران تر ټولو سخت ګزارونه لا هم په لاره دي. مارکو روبیو یو ځل بیا پر ایران د بریدونو دفاع وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ایران کې پر اهدافو د بریدونو لپاره د واشنگتن له پریکړې دفاع وکړه او دا بریدونه یې له یو قریب الوقوع ګواښ څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب لپاره یو ار له مخې اقدام وباله. روبیو خبرداری ورکړل چې د امریکا پوځ تر اوسه سختو ګزارونو ته لا نه ده مخه کړې. روبیو د مارچ په دویمه نیټه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې په بشپړ ډول یو قریب الوقوع ګواښ شتون درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته د بندو دروازو تر شا په غونډه کې د قریب الوقوع ګواښ او پر وړاندې د وارد مخه اقداماتو په حق له توضیحات وړاندې کړل. روبیو زیاته کړه چې مونږ پوهېدو چې اسرائیل به برید کوي، مونږ په دې پوهېدو چې په نتیجه کې به یې په امریکایي ځواکونو برید کیږي. که د دوی تر بریدونو مخکې مونږ برید نه وای کړی، مونږ ته به ډیر تلفات وارد شوي وای. د روبیو د بیان په ځواب کې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه نیټه وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو څرګندونې ښیي چې امریکا د اسرائیل په استازیتوب په خپل انتخاب جګړې ته داخل شوې ده. متحده ایالاتو او اسرائیلو د فبروري په 28 نیټه پر ایران په پراخو بریدونو کې د دغه هیواد لوړپولي چارواکي د توغندیو ځایونه او پوځي زیربناوي په نښه کړي. دا هوایي بریدونه له کلونو راهیسې د واشنگتن او تهران ترمنځ تر ټولو سختې مخامخ نښتې ګڼل کیږي چې سمدلاسه سیمې ته وغځېدي. ایران په ځوابي اقدام کې د خلیج فارس په څو هیوادونو کې امریکایي اډې په توغندیو وویشتې چې د جګړې لمن د ایران او اسرائیلو له دښمنیو پراخه شوه او د سیمه ایزې جګړې د پیل اندېښنه یې رامنځته کړه. سره له دې چې په سیمه کې ځینو امریکایي اډو د مرګ ژوبلې او زیان راپور ورکړی دی، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د اکثرو ایراني توغندیو مخه په هوا کې ونیول شوه او نسکور کړای شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپلو خبرو کې اشاره کړې چې نور اقدامات به هم وشي. ترامپ امریکایي رسنیو ته په څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې د بریدونو لویه څپه را روانه ده او زیاته کړه چې وروستي بریدونه د ایران پر وړاندې د دوامداره کمپاین پیل و چې هدف یې د ایران د پوځي وړتیاو کمول دي.
له خبرونو ور اخوا
او د هم د خبرونه ورسته راپور په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپل لونو تعلیم ته اندېښمنې دي. یو شمېر خزینه خونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر نجونې قصدن په شپږم ټولګي کې غواړي چې ناکام شي ترڅو له ښوونځي بهر پاتې نشي.
دا چې د افغانستان سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، د هغو میندو زړونه یې پیل ته لړزیږي چې د دې تعلیمي کال پر رسېدو نورې لوڼې له شپږم ټولګیو پورته او بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې تیر تعلیمي کال یې لوڼې له شپږم ټولګیو خلاصې خو سږ کال ورته په کور کې نی چې دوی ناڅرګند برخلیک ته اندېښمنې دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د خپل یوازینۍ لور مور چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خوشبو نو ما ډیره خوشاله اوسمه په تعلیم کې پاینده کې به یو شی سي دا به ډاکټر اسمه اوس نه خو پاتې سپوږه رم دمان ته ماته
دا وی هر کله لور ترې پښتنه کوي چې راتلونکي کال به هم کوانځي ته ولاړ شي، خو په خبره دا لا جواب پات کیږي او یوازې لسترګو اوخ کې بهيږي. د کابل ښار د نجونو د لمړنۍ دورې خوانځي وی خوونکې او د دوو زمونو او وی لور مورچې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
از روز که سم شفت ما سر به بستر کمی مونم.
زمان لور چله کلش پا گم طولگی تطلالی لحاق محالت روزا چه هر طرف بالک می سر ایخ ای ساتون امی پا دیان دیخنو که فکر کرائی چه سر بیره پر دی چلور می دیره لایق و حوخیار ده او دا هم مای زرازون که که دکتر کی گم خوزتون را نهیلی که گم چکا شرایط افغانستان که هم دا سی دوام مکری تو دی لور راتلون که با می سنگشی چو ویده که کم تر دو ساعتون هم دخپلی لور پاره می فکر کوم او دی رزو ریگم چو راتلون که با می سنگشی.
دا خون که وای نیوازی خپلی لور بلکه دا هغو انجونو ازدکون که برخلیک ته هم پا هم دی اندازان دیخمنه دا او سرال دی چه پریکلون زیارون استلی پا خبره دا دیز غم ورتخورا سخت کاری چه دوی پا کور که نستو سره لطیاره برخلیک سره مخ کیگی. دا هغه څه دی چې ځینې نورې ښوونکي هم مطرح کوي. د کونړ ولایت د یو ښوونځي ښوونکي فاطمه وویل چې دا شرایط اکثر نورو نجونو ته د تدریس په برخه کې پر روحیه اغیزه کوي.
چې کله شپږم ټولګي ته لاړ شي نو متاسفانه د هوا د شرایطو له کبله په دې باندې د علم دروازې بندې دي. بیچارهګانې په کورونو باندې کښېني، یعنې ځینې داسې ځینې ما لیدلې چې هغوی کنستن په پنځم صنف کې ځان ناکامه کړی چې موږ شپږم ته لاړ نه شو. که موږ لاړو بیا زموږ شپږم صنف ختمېږي، موږ د ښوونځي دروازه نه شو لیدلی. معلومه خبره ده، موږ ټولو ته پته ده چې د ښوونکو د ټولو په ذهنونو باندې ډېره بد او ناوړه اغېزه کوي. هغه چې د جنکۍ ګوري هغوی ته خپل حالات یادېږي، ځکه موږ هم د پوهنتون په آخري کال کښې چې په موږ پوهنتونونه بند شو، نو کله چې هغوی شپږم صنف نه فارغېږي د هغوی جړا د هغوی هغه مسومیت چې موږ ګورو موږ ته خپله د پوهنتون حال را یادېږي.
د دې ښوونکي په خبره که دا حالت همداسې دوام عمومي، راتلونکي کښې به افغانستان کښې د نجونو او ښځو او حتی ټولنې وضعیت نه جبرانېدونکی وي. دوی ټولې د طالبانو له حکومته غواړي چې زر تر زره له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوي تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په 1400 کال کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجی فرمانونو کې په 1401 کال کې د قوس په میاست کې پوهنتونونه او بالاخره په 1403 کال کې د قوس میاست کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم بندې او پر زده کړو یې بندیز ولګاوه، چې په دې سره لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې سوې. که څه هم دوی دا بندیز د خپل مشر تر امر ثانی پورې بللی و او ویلي وه چې د نجونو د زده کړو لپاره بیلابیل امکانات برابر او بیرته به دوی ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا هغه څه دي چې لا په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو تر څنګ دې امرې هم په هیواد دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو لوریو یې په منفي پایلو اندېښنې ښودلې دي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د تیر 2015 کال د اکتوبر په 8 په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړي دي. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړې محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پای پورې د افغانستان لپاره د شاوخوا 9.6 میلیارده ډالرو اقتصادي زیان لامل سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ دغه نرخونه یو څه کنترول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار هر سړی خپل سار ته ایله دی، که چې شی په زر ورته راغلی که په لک خرڅوي که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ټرانزیکونه په هغه باندې پاره دي، خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي که نور خوراکي مواد دي که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي، خو ښاروالۍ ولا هېڅ پام لرنه.
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم، او رسنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړن لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي کوشش دې دا وکړي.